Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه نن جمعه ده 14 کال د لیندی میزان دوله سمه د 2020 کال د دسمبر دریمه زه صفی ولاستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو خراغ لاست وایم وړاندې اوري ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بې وزلو هیوادونو کې له اړمنو خلکو سره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې. افغانستان د دغو هیوادونو په سر کې دی.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلی دی. یوه تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
یو شمیر میرمنې چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورترغاړه دی او د طالبانو له راتګ سره یې خپلې دندې له لاسه ورکړي اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري.
دا مهال ژوند ډېر سختیو سره تېروه. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
اروپایي ټولنې، امریکا او د لویدیځ کلیدي متحدانو د بلاروس پر سیاسي او اقتصادي څیرو بندیزونه پراخ کړل. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د حکومت پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي پر نشو د روغ د کسانو د درملنې تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړوي. او د امریکا د بارنوی چار وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. پیل د ویاندویانو په یو خبر کو، د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خبره د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون خپلو ویاندویانو ته د یو روزنیز پروګرام په پای کې وکړه. دې غونډې ته د رسنیو ځینې مسؤلان هم ورغوښتل شوي وو چې هغوی له طالبانو نه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. طالبانو پرون د 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویاندویان هم رسنیو ته وروپیژندل. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې څه موده وړاندې په یو نظر پوښتنه کې ویلي وو چې د طالبانو په راتګ سره 15% رسنۍ تړل شوي او اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن شوی دی. د طالبانو د حکومت پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز قاري فسی الدین دا خبرې پرون په پکتیا کې 203 تندر قولي اردو کې چې اوس دوی منصوري قولي اردو نومولي وکړه. هغه خبریالانو ته وویل د اردو په لیکو کې د پخواني حکومت مسلکي کسانو ته هم ځای ورکوي.
البته کسوی کی قبلا هم
هغه کسان هم جذبیږي چې په خوانی اردو کې روزنه تر لاسه کړي او مسلکی دي. دا به هغه کسان وي چې فساد کې ښکیل نه وو.
تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ویلی و چې د دوی په پاوز کې به د پخواني حکومت ټیټ پوړه سرتیرو ته ځای نه وي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پخواني حکومت شاوخوا 3.5 لکه پوځیان، پولیس او د ملي امنیت سرتیري درلودل. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویل په هغه کمیت کې اردو ته اړتیا نه ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي پر نشو د روغ د کسانو د درملنې تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. دغه وزارت ویاند سعید خوستی ویلي پلازمینه کابل کې د مرکز پخوا د زرو روغ د درملنې وړتیا درلوده، خو اوس په یو وخت 3000 کسان پکې تداوي کېدای شي.
د اسلامي امارت پلان دا د چیپو کابل ښار کې او پټولو ولایاتو کې چې څومره معتادین دي دغه معتادین راټول کړي شي، د دوی معالجه وشي، علاج وشي. دا خلک واقعا د ترحم وړ دي، د رحم وړ دي. دا مریضان دي، دوی مجرمین نه دي.
دوی ویلی د سړی هوا پر رسیدوې د کابل له بیلابیلو سیمو نږدې درې زره معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي. په افغانستان کې د معتادینو د کره شمیر په اړه تازه څه نه دي خپاره شوي، خو پخوانیو سروېګانو ویل شوي چې شاوخوا 3 میلیونه کسان پکې په نشو روږدي دي. په روزګان کې ځایي چارواکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې 14 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد آصف آزادي راډیو ته وویل چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي. نوموړي وویل دغه ولایت کې امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. په دې وروستیو کې په اروزګان کې د انسان تښتونکو، غلاو او نورو جنایي جرمونو کچه لوړه شوې وه چې خلک یې لامل د خلکو او یا هم د ځوانانو بیکاري یادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیه باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. بلینکن ویلي امریکا غواړي روسیه په سیمه کې د رامنځته شوو ناندریو د حل لپاره ډیپلوماتیکه لار غوره کړي. بلینکن او لاوروف پرون په ستاکهولم کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. بلینکن په یو خبري غونډه کې موسکو ته خبرداری هم ورکړ چې د اوکراین په ضد پوځي اقدام به په لوړه بیه ورته پرېوځي.
In the meeting with the foreign minister I was very clear that there would
da russia da bahrani charo le wazir sara mulaqat ke me padag ho wail che par ukraine da russia yargal ba jiddi awaqib ulari la de dale dal bad aghiz iqtisadi iqdamat che muk po khatre dada kare
in the past
بلورتا لاوروف بلینکن ته ویلی موسکو اوږدمهاله امنیتی ضمانتونو ته اړتیا لري چې ختیځ لوري ته د ناټو پراختیا ودروي. لاوروف خبرلونو ته ویلی موږ غواړو ډاډه شو چې غږ مو اوریدل کیږي او اصلي خبره زموږ امنیت ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له وروستیو لفاظیو سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلی د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر احساس نه ورکوي، خو په خبرې ایران ته لا ډیر نا وخت نه د چ شاتګ وکړي. بلینکن خبرلونو ته ویلي نړیواله ټولنه به نګدي راتلونکي کې دا ترک ولګوي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته برته ورګرځي او کنه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې ایران اټومي فعالیتونه محدود کړل او لویدیځ په بدل کې پر دغه یواد لګول شوی اقتصادي بندیزونه لري کړل. خو 2013 کال کې امریکا له دې تړون ووت پر ایراني بندیزونه ولګول چې ورسره ایران هم برته خپل اټومي فعالیتونه زیات کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا ته د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه یو. هرات آسمان وریز او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه وه. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه چلو. مزار شریف آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8.
خبرونه مو اوریدل. تر خبرونه وروسته مو د هوا د حالات اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بیوزلو هیوادونو کې د 133 میلیونه کسانو د بشري مرستې لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي د دغو مرستو څه باندې 10% دی افغانستان ته ځانګړي شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته د 16 میلیونه نقد ډالر هم رسیدلی دي. تفصیل یې له اسدالله لودین اورو.
په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالر له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بیوزلو هیوادونو کې له 133 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives. It can, and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس وویل اوږدې شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمي بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي که چیرته دوامداره او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یوه نوې بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې 130 میلیون زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرېدو شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقدې پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفیتس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشتوالی د هر ډول خدماتو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي له دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د چهارشنبې په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه اړمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو ته غوښتي یو شمیر میرمنې چې د خپلو کورونو مسولیت ورتر غاړي دی او د طالبانو پر اتاک سره داندې لاسه ورکړي، اوس د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغو میرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د پراختیايي برخې پروګرام UNDP په خپل یو تازه راپور کې ویلي د میرمنو پر وړاندې محدودیتونه کولای شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه 15% راکمه کړي، خو طالبان په دې اړه بل ډول نظر لري. جزئیات په دغه راپور کې
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپلې وکسیزې کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندې له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تیروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل، همغه پیسې سو موده مو خورلې، خو فکر کوم چې بیا بس کېږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپلو خویندو د بې برخه لیکتو په اړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوې، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعاله نرګس احمدزی وایي:
کچېری په وټولنه کې یوازې نارینه وو ترځخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل صحنې خويس تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او اړتیامنه ټولنه وسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویان احمد الله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
شدی چې په دولت کې رسمي وظیفه لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سوله په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینو تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولای سي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا UNDP په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشمې په ورځ خپور کړی ویلي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارده وه او ممکن دغه شمېر راتلونکي کال کې 15 میلیارده ته راښکته شي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو د بحث هر اونۍ د یک شنبه پورز د غرمی له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورز په همدې وخت بیا اوریدل شي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د هدفي حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د یوې هدفي وژنې په کیسه پیل شوې ده. د پیښې کیسه یو عیني شاهد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې ده چې وایي د اگست میاشتې په اخره کې وسلوالو طالبانو د دوو پخواني پوله ساتونکو پولیسو پر کور حمله وکړه. هغوی یې ووژل او مړی یې په کوڅه کې پریښودل. کورنۍ مړی خاورو ته وسپارل او له هغه ځایه کډه سوه. د مقالې په وینا دا ډول پیښه د افغانستان په جنوب کې د هرې ورځې کیسه ده او دا وروسته له هغه چې طالبان په اگست میاشت کې کابل ته ننوتل او په افغانستان کې یې خپل واک اعلان کړ. مقاله یادونه کوي چې د هلمند، کندهار او جنوب ته نورو سیمو دا ډول کیسې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې هم راپورته کړي چې له اگست میاشتې راهیسې د پخواني افغان دولتي کارکونکو تر سل زیاتې وژنې او اختطافونه ثبت کړي دي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې دا وژنې په داسې حال کې سوي چې طالبانو د افغان حکومت پخواني کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته د عامي عفو اعلان کړی و او پر طالبانو نړیوال فشار اغیز نه دی کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه دی ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب درېدو پریکړې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت او میانمار د واکمن ځواک هڅې چې غوښتل یې نړیوال یې په رسمیت وپیژني د چهارشنبې په ورځ هغه مهال بې ځایه ولاړې چې ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د استازو په اړه پریکړه وځنډوله. له افغانستانه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استاز لپاره او له میانمار د پوځ د استاز لپاره اوس او په ډیر احتمال سره تر 2022 کال پورې غړیتوب ځنډول شوی دی. امریکا او د یو سلو درنیوی غړو لرونکو سازمان ملګرو ملتونو او غنو د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د طالبانو او د میانمار د پاوڅ ځپونکو اقدامات غندل دي. مقاله یادونه کوي چې طالبانو په اگست میاشت کې افغان حکومت ړنګ کړ او د افغانستان کنټرول یې په خپل لاس کې واخیست او په میانمار کې پاوڅ په فبروري میاشت کې په کودتا سره د دې هیواد ملکی حکومت لمنځه یووړ. مقاله یادونه کوي چې یو شمیر طالب مشران تر اوسه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. ګڼو سترو قدرتونو لکه روسیه او امریکا ویلي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر هر ډول پریکړې مخکې باید د طالبانو چلند وڅارل سي. ګارډین ورځپاڼې د یو افغان هلک په اړه لیکلي چې یو میاشت لانه کیږي چې برتانیې ته رسېدلی خو هلته ورک سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې د 11 کلن محمد خان د لټون عملیات یې پیل کړی دی چې تیر ځل د سه شنبې په ورځ د مازیګر پر 4:30 بجو لیدل سوی وو. د مقالې په وینا محمد خان دغه ځای ته د فوټبال لوبي کولو ته ورغلی و خو چې خپل کور ته ستون نسو پولیسو د عکسونه خپاره کړل او پلټنې پیل کړې. د هلک پښتون یاد سوی او د پولیسو د معلوماتو پر اساس انګلیسي بیخي لږ زده و.
په امریکا کې د افغان کډوالو زینو بنسټونو او په افغانستان کې 216 پخوانیو امریکایي پوځیانو او هغه افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی د بایدن له ادارې غوښتي چې له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. دوی په دې اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن، د هیواد د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسی او یو شمېر نورو نفوذ لرونکو کسانو ته لیک استولی. د دې لیک سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل شاوخوا 3000 هغه افغانان چې له خطر سره مخ په امریکا کې تر استوګن شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې امریکا په تیرو 3 میاشت کې له افغانستانه 3000 له خطره د مخه افغانانو د ایستلو خبره کوي، خو یو شمېر همدغه کسانو د امریکا لوړپوړو چارواکو ته د وتلو د بهیر د اوږدېدو په تړاو لیک استولی. نقیب الله صدیقي له تیرو 2 کلونو د امریکایي پوځیانو سره کار کړی. هغه چې د عیسوي لپاره په ټولو شرایطو برابر دی او اسنادونه یې هم ټول پروسس شوي، خو له افغانستانه د وتلو لپاره ناهیلی شوی دی. نوموړی د خپل کورنۍ د خوندي ساتلو لپاره اندېښنه لري او له امریکا غواړي چې له یادې ونه باسي.
روان دي خروج دي مونږ چې دا د مونږه ایسایوي پروسه کې راځي. ایسایوي پروسه تقریبا کیس نمبر هم ار څلرو او سپروایزر سره چا چې مونږ ته ریکومنډیشن او اشاره کړې هغه سره مرتبط لرو. هغه دغه ایمیل مونږ سره شته، خو بیا هم څوک دومره یعنی صحیح اقدام نه کوي چې سړی وایي چې دغه شی باید وشي سل فیصد ځکه داسې خلک لاړو زمونږ په مخې کې دوکانداران لاړو زمونږ د کام نه او ډېر خلک لاړو خو مونږ تر اوسه پورې پاتې یو دلته
خو تازه په افغانستان کې 206 اتیا هغه پخوانی امریکایي پوځیان او افغانانو چې د امریکایانو سره کار کړی او په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو د یو لیک په وسیله د بایډن له ادارې غوښتي چې د خطر سره د مخ افغانانو د ویستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. په دې کسانو کې 168 پوځیان او 8 ملکیان دي چې ځینو یې په فردي ډول او ځینو یې د یو ګروپ په استازیتوب دغه لیک کې لاسلیکونه هم کړي دي. په دې لیک کې د بایډن له ادارې غوښتل شوي چې د افغانانو د ویستلو د لړۍ د تنظیم لپاره د خپلې هلې ځلې سل په سلو کړي. په دغه لیک کې وړاندیز شوی چې د ویستلو بهیر د تنظیم لپاره باید راتلونکو میاشتو او کلونو پورې یو کړنلاره جوړه شي. دغه لیک د یو افغان انتفاعي بنسټ افغان ووک چې د افغان کډوالو په برخه کې کار کوي، د امریکا ولسمشر جو بایډن، د پارلمان مشر نانسي پلوسی او یو شمېر نور نفوذ لرونکو کسانو ته استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې ورځې ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو خبري کنفرانس کې وویل د سپتمبر لومړۍ نیټې تر دا مهاله 400 امریکایان او 411 هغه افغانان چې له خطر سره مخ وو امریکا ته انتقال شوي.
شاوخوا 3000 افغانان امریکا ته راغلي چې تر څو خپل نوی ژوند پیل کړي. موږ په ګډه د بشري ستونزو تر څنګ د امنیتي مسایلو په اړه تر سخت بحث او مبارزې لپاره کار کوو.
له هغې وروسته چې د اګست په 15 افغانستان د طالبانو لخوا ونیول شو، د امریکا له لورې په خپاره شویو شمیرو کې یوازې په 15 ورځو کې 120,000 افغانانو افغانستان پرېښودلی دی. د افغانانو د ایستلو لړۍ اوس هم روانه ده او ځینو هیوادونو د دې بهیر د اسانتیا لپاره ځینې شرطونه د هغو افغانانو لپاره چې د خطر سره مخ دي اسانه کړي هم دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اروپای ټولنې امریکا او د لویدیز کلیدي متحدانو د بلاروس پر سیاسي او اقتصادي څیرو بندیزونه پراخ کړل. دغه بلاروسی چارواکي په دیموکراسۍ ضد چلند، د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفادې تورن دي. بلاروس بیا د بندیزونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي تند ځواب به ورکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات اسدالله الدین وړاندې کوي.
اروپایی ټولنه وایي وزیرانو یې پر بلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په 2 په یوه غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2006 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکي اعلان کړی، پر بلاروس د اروپایی ټولنې 5 پړاو بندیزونه دي. د بلاروس رژیم توران دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته دیموکراسۍ پلوه مظاهره چان ځپلي او زرګونه تنه یې توقیف کړي دي. د بلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجې راپورونه هم ورکړل شوي او مواساق راپورونه ښودلي چې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپایي ټولنه د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي ناورین لامل هم د بلاروس رژیم بولي. دغې پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولند ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتباع شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت یې پر لپسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپایي ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بلاروس 12 شخصیتونه او 12 هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کیږي. د بلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناندریو له پایله تر اوسه دغې ټولنې پر 130 بلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپل اړخه د بلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپایي ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په بلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په 5 پړاو کې د بلاروس پر 40 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بلاروسی چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قربانی کول یاد کړی دي. کله چې تیر کال د اروپایي ټولنې او بلاروس ترمنځ اړیکې ناندریزې شوې او د ټولنې پر بلاروس بندیزونه ولګول، د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپای ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بیلاروس د رژیم سیاسي مخالفه سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپای ټولنې لګول شوي څلور پړاو بندیزونه کمزوري بللي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورزو لاندو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت پوځي چارواکي وایي دی او پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو لوی درستیز قاری فسیودین پرون پکتیا کې یوې غونډې ته دا خبرې کړي. هغه ویلي د اردو پلیکو کې به د پخوانی اردو مسلکي کسانو ته هم ځای ورکړي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دوی پرون 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویاندویان رسنیو ته وپیژندل. د طالبانو د کورونې چارو وزارت وایي پر نشو دروګ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. په روزګان کې ځایي چارواکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې 14 د جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. او بیا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له وروستیو لفاظیو سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډېر احساس نه ورکوي، خو په خبرې ایران ته لا ډېر ناوخته نه ده چې شاتګ وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه او ځینې ویډیوګانې او مطالب د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم ولولې او وګورئ. پته مو ده facebook.com/azadiradio. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستیو شیبو ته. د خلکو غږونه به درته خپاره کړو.